لوالو مخالفو ډلو د ورستیو حملو پر اډاو انڅرخي خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شو یو ځل بیا په مرکې د خبرونو لنډیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن قاسمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته شي. او ښاغلي جیلانی هم د سیمه ییز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونو ډالر تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د بارونکو موټرو پر مخ بند کړه. په ننګرهار کې طالبانو چارواکو ویلي چې تیر ورځ په دې اړه خبرې تر سره شوې خو به نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې پاکستانی لوري پر یو لړ شرطونو ټینګار کاوه. د کابل کندهار پر لویه لار په یو ترافیک پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ دا پیښه بیګا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. ایران بیگانه وخت د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیل د جاسوسۍ مرکز وشتل او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه ګڼل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تمدا چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیز د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زیلنسکی به په داوس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو دی اونۍ بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډلې ادا کوي چې په ورستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. په ورستۍ وونه کې لکتر لګې د شپږو چاودنو اداوې شوې دي. تر ټولو ورستۍ برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ولایت د مقام په ودانۍ کې وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن ټپیان شول. د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې بیا کړی وي، ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي. د جبهې د سیشن بي پورس په خپل ایکس پاڼه کې ادعا وکړه چې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. د جبهې د تیرې پنجشنبې په ورځ هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شوو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. خو د ازادۍ جبهې ادعاوې په مستقل ډول تایید شوي نه دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د ډسمبر په نیمایي کې خپور کړ ویل شوي چې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوي دي. د ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې د څلورو نورو وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړی نمونه راغلی او ویل شوي چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. په دې راپور کې ویل شوي چې د تیر کال پرتله وسلوالې نښتې په سلو کې یو څلوېښت او چاودنې دوه اویا سلنه کمې شوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د طالبانو مخالفان چې له هېواده د باندې دي تیتو پرک ښودل شوي، خو دا یادونه هم شوي چې هغوی تر پخوا له سیاسي نظره فعال شوي دي. د طالبانو مخالفو جبهو د روان میلادي کال په دې لومړۍ میاشت کې د ډیرو بریدونو ادعاوې کړي. آیا د دې معنا دا ده چې دا جبهې سږ کال فعالې شوي دي؟ پر روان بحث کې خپل درنو ملمنو سره دا موضوع اشار بود. سیاسي امنیتي چارو پو احمد خان اندړو، د امنیتي او پوځي چارو پو یوسف امین زازای زموږ ملمنه دي. دوړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو. اندر صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو د بریدونو دغه وروستۍ ادعاوې تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوریاس نوری، تاسو پروګرام قدرمن میلمه د هیواد وتلی نظامی شخصیت یوسف امین زیازی ته او همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې واک ته ورسېدل په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان دننه کې هم څه پروژې پیل کړي دي، خو موږ وینو چې د بهرنیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات منځته نه دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړۍ چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو توریستي او همداسې د ازادۍ جبې په هغه چرکی عملو کې ځان وښیي او په اوسني حکومت باندې فشارونه هم راوړي. دوی په تیرو دوه نیمو کلو کې، یعنی طالبان د توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي راوتلي دي. خو داعش او هغه بینالمللي پدیده ده چې د نړۍ زبر ځواکونه په ډېرو هیوادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي هیوادو کې، په هند کې، په ډېرو ځایو کې، په مرکزي آسیا هیوادو کې هم خپل شتون ښیي. هغه د خاصو مواردو لپاره استعمالیږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. د ازادۍ جبه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نشي بولی. دا چې اوس چریکي عملي کوي معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره به یا که د امریکایانو، خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو، هم د داعش هم د جبهې ازادۍ سره شته تر څو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو که چیرې لکه پخوا هم چې ویلي دي، د طالبانو اسلامي امارت د نړیوالو سره خپلې اړیکې سمې نه کړي، د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني، په افغانستان کې یو داسې قانوني حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرورونه سره راټول شي، زه باور لرم چې دغه چې پیښې به لا هم ډېرې شي.
مننه. په دې به بیا هم وروسته وغږیږو. زازی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه ادعاوې چې د کراول تایید هم په خپل وخت توګه ګران کار دی، په پوځي ډګر کې د غوډلو د لا فعالېدو ښکارندوی کوي او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپلې ټیلې او ترامات وړاندې کوم. ګوره، مونږ د ابتدا نه اته کله چې طالبان واک نه ونیولی د جمهوریت په وخت کې مو همدغه ویلي چې د ناامنیو علایم قراین بې ثباتۍ دپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې. او مونږ همغلته هم ویلي وو چې اته که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح، د کور دننه په سطح، د نامنې دپاره، د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي، دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامي شته. دا چې د کم اندازه ده یا زیاته ده، بل موضوع.
زازه صاحب، دغه خبره ته چې مخکې له هغه هم چې دغه اندېښنې وي چې که طالبان وقته ورسېږي له پوځي لارې، نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د ناامنیو ټغر ټول نشي. یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو، له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف وو، ټولو په خوله ویل چې موږ ته یو با امن او باثبات افغانستان په ګټه دی.
دا خو دی دوی هغه وینا ده چې ظاهرا د کار کوي، مګر اصلي خبره دا ده چې دلته په نوم د تروریزم تر هغه یا دغه بنیاد گزاران چې دوی ورته وایي که نه، دغه مسله نه د نړیوالو په سطح باندې بحث شوی ده، نه د سیمې په سطح او نه د موږ کورنۍ په اړخ باندې دا بحث پاتې ده. د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړو د بحث پاتې ده، صرف امریکایانو غوښتي دي، غوښتنه کړې ده، لیکن دا معلومه نه ده چې دوی اهداف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیان ګوري، دا بهرنۍ مسله ده، د سیمې مسله ده. لیکن د کورنۍ بحث چې دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بس پاتې ده. یعنی دغه درې اړخه بس پاتې ده، دغه نړیوال اړخ باندې څوک یې تمویلوي، د سیمې په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي، د کور دننه علایم قراین څه شي دي. نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي، خونسا شوي نه دي، له منځه نه دي لاړ، فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي، او بل اخره انتظار دي کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال اوسنی وادونه لري، نو دوی انتظار دي چې موږ نه حمایت وشي، موږ ته بیا هم وسیلې راکړل شي او د دې نظام په وړاندې به جنګیږو. هدف یې معلوم نه ده، دلته هدف معلوم نه ده، هدف کورنۍ نه ده، داخلي هدف نه ده.
بله، مننه اندر صاحب. څه فکر کوي د دغو د طالبانو د مخالفه وسلوالو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو دغه اداوي که هغه یوازې تبلیغات وي، دا ډلې څه غواړي لاسته راوړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي؟ کراشو د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې مخامخ جبهه پرانیزي، د طالبانو په وړاندې تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې، هدف څه دی؟
ګوري، په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، او زموږ سرحدونه په وچه کې له دغه سیمو غرضي وادونو سره دي چې هغوی تل د افغانستان په کونو چارو کې لاسوهنې کړي دي. موږ ته مختلفې ډلې ټپلې جوړې کړي، زموږ لس حکومتونه یې راړنګ کړي دي. وګړي په افغانستان کې یو تلپاتې سولې ثبات نه غواړي، یو قوي افغاني حکومت نه غواړي، او لبد مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده، خو د امنیت د ټولن لپاره باید نورې ښېګڼې مخکې راوړي. د حکومت تعامل همداسې، تر اوسه حکومت سرپرسته خلک تشویش کې دي، اوس هم اقتصادي وضعیت د خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، زموږ هیوادوال تښتي. نو په دغه وخت کې دغه سه جبهې چې لکه استاد عزیز صاحب چې ویلې بهرنۍ اړخ لري، افغانان له جګړو ستړي دي، هغوی کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي، او دا ډېره ساده خبره ده چې په افغانستان کې که هر څومره قوي
کوي. یعنی ستاسو په نظر دوی د بهرنیو کړیو په لمسون دغه ادعاوې کوي، او که چیرې کومه حمله هم کړې وي هغه هم د بهرنیو کړیو په لمسون ده، او په خپله داخلي اړخ نه لري، کورنۍ اړخ نه لري؟
زما خپله خبره کومه، دا خلک خپل ځان ښیي، او په افغانستان کې ډېره اسانه ده، اوس په ډېر پرمختللو هیوادو کې هم چې امنیت قوي همداسې په ایران کې ګوري چاودنه وشي، دوی هم کولی شي دا کار. خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي، او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړی دي، او موږ ولیدل چې د جبهه ازادي اعلان چې توسو او چیرته غونډې کیږي او څنګه هلې ځلې کوي، او دا هم معلومه شوې ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري، د افغانستان کې یو بل جګړه غواړي. دوی مخامخ جګړه اسکلیم کوي، او په خوا کې د ناتو او د امریکا نظامیان ورسره، زموږ دغه نظامیان له ډېره دا چې سمې وظایف نه جوړ کړل، فساد او خیانتونو همداسې په تنظیمونو ویشل شوي، وی نه شي کولی چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت تامین کړي او د طالبانو ضد ښه مبارزه وکړي.
مننه زازی صاحب. طالبان مهم اړخ دی، او کله چې دغه سیداوي په هیواد کې دیننه کیږي چې موږ دغه بریدونه کړی دي، په دغه ځکه چې موږ دغومره د طالبانو وسلوالو وژل او دم وکړل، هغه مو وکړل. طالبان اکثره وختونه د دغه ډلو د اداو په اړه څرګندونې نه کوي، نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي. ولې طالبان په وړاندې خبرګون نه کوي؟
ګوري، دا یو اصل د حکومتداري، حکومت دولت خپل ضعف نشي کولای چې ښکاره کړي. همیشه حکومتونه راغلي دي ویلي دي چې موږ د افغانستان د خلکو استازیوالي کوو، همیشه حکومتونه راغلي دي افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې موږ به دا وکړو، موږ به ها وکړو، تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو، سوله به راولو، امنیت به راولو. دا خو د دوی شعار ده، دا خو د دوی اندغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي، دوی د اندغه دپاره مبارزې کوي. اساسي خبره دا ده چې افغانان خپل منځ
خو زازای صاحب خبره ده چې دا ډول اداوی ډیر شي او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غګونه خلک د غسیمه اوري فکر نه کوي چې دا د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت ناوړه غیز وکړي خلکو سره تشویشونه زیات نشي
کاملا ولین تشویشونه نه زیاتېږي ګوره ما خو درته ویل چې د جګړې لپاره د کورنۍ اړخ لپاره ما مخکې ارزو کړلو چې عوامل علائم هم دوسه موجود او بهرنی مسائل هم بحثونه نه دي شوي سیمه ییز اړخ باندې هم بحثونه یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی هر حکومت چې راغلی د فقط د خپل اقتدار د خپل ډلې د دغ لپاره
زازای صاحب دغه د تاسو د اجماع خبره کوي د کورنۍ د سیمهیزي او نړیوالې په ټیلو جمهوری نظام کې هم که د سولې موضوع وکړي نور موضوعاتو له ګاونډیو هیوادونو او د تروریزم هغه تشریع تعریف په دې برخه کې په اجماع باندې ډېر تاکید کېده په کورنۍ نړیوال سیمهیزي او نړیوالې اجماع باندې دا رامنځته نه شوله په هیڅ برخه کې آیا اوس هم فکر کوي چې بیا هم دا یو خنډ دی
ګوري کاملا دا خاندې کله چې یو نظام یو حکومت خپل کورنۍ دند مکلفیت په درست شکل ادا نکړي د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي که جمهوریت و هم فساد چور چپاول غصب د ولس خبرې چیرته منله همدغه کس په قدرت کې و که هغه حزبونه جوړ کړي و هم هغه قدرتونه و چې په شکل د اشکال په 45 کلنې جګړه کې دوی حضور لرو نقش لرلو پس دغه جګړه ما خو بیا هم تاکید پدې کوم چې اصلا دا بهرنی اجنډا ده دا کورنۍ اجنډا نه ده په لویه کې او په کور دننه هم سیاسون هم څوک د مشرتابه یا د حکومت والی یا د واکدارانو ادا کوي دوی نه دي توانېدلې دي چې افغانان راټول کی دي افغانانو سره یو یو مشره دریز ولري یو عام هانګي وکي او د افغانستان د خلکو ولوس غوښتنې مشروع حقوق دا په پام کې ونیسي او د یو برنامه په شکل ولوس را مختلف شي ګونګ حالت هیڅ کله نشي کېدلای چې کی پایول مثلا ز مثال تاسو درکمه
یعنی فکر کوي زازای صاحب فکر کوي چې دغه فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوست دي چې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوې دي باید هغه ته غاړه کېږي که دغه فشارونو نتیجه نه ورکړي فکر کوي چې د دغه وسلوالو نخته تر شا نړیوال لاس لري فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري ک سیمهیز اړخي وي خواته کو د سیمهیز هوادونو سیمهیز
کړو ګوره یو خو تبلیغ ده یو خو تبلیغات دښمن موجود ده تبلیغات شته د جګړې یو عارف د دې مهم عارف ده تبلیغ او ترویج ده نو دغه تبلیغات شته د ترویج شته دغه نه څنګه استفاده کیدلی شي مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراض وي دغه نه بهترین استفاده کیدلی شي مثلا د چا حقوق نه ورکول کیږي دغه نه بهترین و د خصله کیږي مثلا د بیکاری کچا خلک بیکاره دي نو دوی د خپل بچیانو خوراک د لپاره څه نه لري فکر دا موږ ګورو دا یو حقیقت ده دغه نه ډیره ښه استفاده کولی شي یعنی دغه اندکترین اشتباه د حکومتداري بلاخره دښمن دغه نه ډیر یو لوی هدف لاسته راوړی شي
مننه اندر صاحب که څه هم زازی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسائل کېدای شي چې هغه پلمو وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لار پرانیزي د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویلي دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي تاسو د سیمهیز اړخ یادونه وکړه مخکې هم چې تاسو سره مونږ مرکه کړې دي ډیر د سیمه دي هوادونو هغه لاس بولې په دغه نخټو یا په حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کیږي که راشو دې موضوع ته چې کنړیوال د وسلوالو ډلو نور ملاتړ نه کوي څه فکر کوي ک طالبان هم دغه پالیسي ته چې ازادي صاحب هم اشاره وکړه چې په کور دننه هم د ډیرو لپاره د منلو وړ نه دي څه دې ته چې نړیوال هغه ومني آیا هم داسې دوام ورکړي فکر نه کوي چې نړیوال به خپل لار بدل کړي او نور به په دغه دریز ونه دريږي چې نن درېدلې دي
ولې نه پیړی پیړی کې چې زموږ د واد د خلکو په سرنوشت باندې همدا زبرځواکونه لوبي کوي، هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري، کولی شي هر وخت خپل تاریخ ته بدلون ورکړي. او په کور دننه کې افغانان باید پوه شي چې هیڅکله دوی ملي یووالی نه دی کړی. موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ وو، دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نه نږدېوالي، د خلکو د عنعناتو، کلتور، دین ته احترام نه کولو په اساس رنګ شوي دي. او هغه هم د دغه زبرځواکونو زموږ د ګاونډیو له طریقه چې ډېر لاس پاکستان او ایران درلوده. دوی په افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکه لري، نه د توان لري، او دا جګړه چې کېږي ټول یو قوي سرمایه او بودیجه او لوجستیکي او البسایي همداسې نقدي مرستو ته ضرورت لري. دا د دغه وادو له خوا کېږي. د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنی حکومت کچېرې له خپل دغه دریز نه چې یوازې یکه تعذیب وي، یو اس بي سیستم وي، ممزرما ټوله زما به وي، او ټول په ښه موټر ګرځي، هیڅ چوکۍ نیولې دي، د خلکو حقوقو ته کتنه نه کوي، د ښځو حقوقې په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي، او د نړیوال ټولنې لخوا زموږ باندې ډېرې مرستې بند شوي چې زموږ هېواد وران شوی، د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري. او دغه علت کېدای شي چې هر راز تروریستي ډله په افغانستان کې سربازګري وکړي، د دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کړي. موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډېر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو، له چا سره همداسې امریکایانو، اتصل هېوادونه نورو، د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل، ړنګ شوي دي. او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډېره لوړه کچه ګیم روان ده. د نړۍ سیاست همدا اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده. د اوکراین جګړه، د فلسطین جګړه، په سیمه کې د توریزم پرمختګونه، دا ټول څه کېدای شي چې د طالبان لپاره لوی خنډ وي که چیرې دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټولې خواب کې راټولې نه کړي. ټول افغانان دي، او دلته که ظلم کړی ده د خلقو پرچم نه شروع، بیا د مجاهدینو د شر و فساد، او د طالبان لومړۍ دوره او وروستۍ ټکنوکراتانو او شر و فساد، هغه مجاهدین چې په جمهوریت له نامه استفاده کوله او خپل طالبانو هم وژنی کړي، هم ظلمونه کړي. نو ښه به دی چې ملي روغه جوړې، ملي وحدت مخه کړو، کنه د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو هېوادونو یرغل خواته ځي.
مننه زازای صاحب. په افغانستان کې تیرو هغو ته زغلنده کتنه وکړو، جګړو ته د څه باندې څلورو لسیزو کورنۍ اړخ، سیمه ییز اړخ، نړیوال اړخ درلوده. په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیاوړی، په ځینو کې هم سیمه ییز، او په ځینو کې هم نړیوال. وروسته هم نړیوال له تروریزم هغه بریدو چې بالاخره نړیوال اړخ چې افغانستان ته راسي. کراشو اوس هم دې موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول، بیرته ووتل، طالبان هم یو لوی ځواک وو او قدرت ترلاسه کړ. طالبان نو پر افغانستان ټوله ولکټینګه کړې ده. دغه ډول د حملې یا بریدونه او دغه اداوي یا بریدونه چې کیږي خال خال، او په تیره بیا داعش خو لا ډیر فعال دی، ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی، ډیرې خونړۍ حملې کړې دي. دا طالبان ته څه پیغام ورکوي، او طالبان ته څه کول پکار دي چې څه باید وکړي؟ له نړیوالو سره تر اوسه په تعامل کې پاتې راغلی دی، نړیوال تر اوسه حکومت په رسمیت نه پیژني، او ځینې هغه شرطونه چې ورته ایښودل شوي دي، هغه شرطونه په داخل د افغانستان کې د افغانستان اکثره وګړه هغه غواړي چې باید ښځې پرېښودل شي کار ته، او نجونې هم پرېښودل شي زده کړو ته.
کاملا تاسو خپل فکر وکړئ چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه زموږ خزینه دي. تاسو فکر وکړئ چې دغه نیم ټولنه چې خزینه دي، د دې کار نه اجازه ورنکړل شي، اې د حقوق ته درناوی ونه شي، حتی تفریح اجازه ونه لري، فکر دا. او د نیم لکه پاوز مو چې هر پاوزی 15 نفره فامیل وي، دا تقریبا میلیون او اوري، نو دا ناراضه وي، او دا د شپې ورځ ډوډۍ ونه لري، او تر څنګ یې بیکاری عامه شوي وي، او د خلکو حقوق ته درناوی نه کیږي. تاسو ویلي چې طالبان ته څه پکار دي؟ طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې مونږ په افغانستان کې دننه یو، مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلي دي، لیکل شوي مو ورکړي دي. ولې د مو خبره نه اورېدل کی؟ ولې د مو خبره نه منل کی؟ دغه نقصان څه ده؟ مونږ ته دا بحث هم ورسره کړی ده چې یو هم غیر شرعي، غیر اسلامي غوښتنه مونږ ولې روح راته وایي خي؟ مونږ به د خپل غوښتنو په اساس زرها او ګټه د توخیو تاسو یو نقص راته وخی.
زاده صاحب، همدغه موږ ازادي رادیو ته ډیر راپورونه راځي، ډیر جون زاړي وای، هر څه ډول کالی جامع چې دوی غواړي مونږه اغوند خو مونږ د پریک دي زکړه ته. ولی ولی نه
ولی نه رښتیا وای، کاملاً کاملاً زدا چې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي. د همدغه اسلامي نظام د همدغه امارات د تباهۍ د بربادۍ دپاره هڅې کوي. موږ داسې احساسوو، دا مسله احساسوو. جالبه دا ده چې ولې غلي پاتې دي. مثلا زه یو وزیر صاحب ته ورځم د خپل حقوقو په باره کې، دا د متقاعدینو هغه د ته وښیم. دا خو ما وزیر دی، دا خو ما مشکل باید حل کړي. ولې وزیر دی ما مشکل نشي حل کولی؟ نو بس پس دغه وزیر وزارت کول څه معنا لري؟ مثلا وزارت معرف د تحصیلات عالی مسله ده، دغه ټول مسایل چې زه تاته په جمع کوم، خو دا خو خلک ناراضه کیږي. طالبان ته په کار دا دي تاسې سوال وکړو چې وروره د افغانستان د خلکو لس مشروع شرعي چې په ملي او اسلامي اساساتو ولاړې وي غوږ ورته ونسو، هغه عملي کړه. وخت چې دا عملي شي ګوره ستونزه حل کېږي، مشکلات حل کېږي، بهرنۍ مداخلې بندې کېږي، هغو زمینه علایم او قرائن د منځه ځي ورو په ورو. او بیا بل بحث لوی پاتې شو چې د تروریزم او ترهګرۍ فکر ده هغه د افغانستان ولس همدوس د نړیوالو سیمو سره لویه دعوه پاتې ده. مثلا مونږ ووژل شو، مونږ تباه شو، روس یرغل وکړو، امریکا وکړه، ناټو وکړله، او بیا د دوستي وانډیوالي دوی سره به څه معنا؟ بیا د دومره شهیدانو، د دومره یتیمانو، د دومره کونډو غم چا وخوړلو؟
مننه زازای صاحب، وخت نه لرو، ډیر کم وخت لرو. اندر صاحب، تاسو څه وایئ په تیر جمهوری نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان ښه امتیازونه ورکوي که څوک ورسره یو ځای کېږي، که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي، افغانستان کې خلک وږي دي، نیستي ده، او د خپلې خېټې مړولو لپاره دوی کولی شي هر کار وکړي، که همدغه سی یو حرکت پایل شي او دغه سی دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړي هم د دې تر شا وي، فکر نه کوي چې دغه حرکتونه به پراخ نشي؟
ډیر زیات امکان لري. موږ په وار وار دا غږ کړی چې په خوانی نظامیان چې ځینې په هیواد کې پاتې دي، ځینې ګاونډي وادو ته تښتیدلي دي، او ځینې هم د امریکا او د ناټو غړي وادو ځان سره ویوړل، دا ټول خاینینو، فاسدینو، د وطن بچانو، د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوی، د دې وطن مدافینو، نه د چا شخصي غلامانو، بلکې استفاده به تر شوی وي. متاسفانه په کور دننه کې ډېر وزول شول، ډېر وتښتل، ډېر پټ دي. له دې نه باید وسنی حکومت ډېر په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقي خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده، او هغه واقعي مستقي خلک نه، دا چې ځینې دکاندارانو د وکیلانو خورینو ورینو راوسی په واش پکې تورن جنا کړیو، له هونه تیر په نور دا ټول مسلکی خلک باید راوسی وي، ترسو د توریزم او تورستی ډلو په ځلم کې پرمختګ شوی. او د دوی نه دغه چې تاسو ویل ډیره مهمه ده، کله چې موږ دوی ته تنخواګانې ورکو، جذبوي په جامعه کې ډیر پرمختګونه راځي، او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي، ډیر خلک بیکاره شوي دي، د تقاعدینو معاش نه ورکول د پخپله یو ستونزه ده چې په ټولنه کې ارجمند دي، د خلکو خرابېږي، حتی د دکاندارانو، د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشین د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت. موږ ډېر خوشحاله چې یو څه تفصیل ده، مګر یوازې امنیت خو په زندان کې همي، دلته باید ډېر هغه پراختیایي کارونه وسي چې تر هغو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي اوسېږي. او دغه چې تاسو ویلې دا د جبهې ازادي دغه کړنې د دې لپاره چې پخواني افسران سرتیرې ځان سره جای کې، خو دا د افغانانو په نقص ده. طالبان ډېر قوي دي، او دا به یو اساس ضربه یو ته چې اوږي به لستون سره مخامخ شي.
کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړو، د امنیتي چارو پو یوسف امین زازای چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.